مقدم په سلو کې د 15 کس خوښ شو، سید محمد بیا په سلو کې د 30 کس خوښ شو، ولی محمد بیا په سلو کې د 20 کس خوښ شو، عبدالروف هم خدای دې ژوندی لري هغه هم بیا په سلو کس کې د 40 کس خوښ شو. د ټولو هنرمندانو خپل غوژنیون کې درلودل، خپل علاقمندان یې درلودل.
تاسو خپل هغه وخت د چا کنسرتونو ته ورتللاس او تر اوسه پورې د کوم هنرمند سندرې خوښوي او اورې؟
زه په خپله یو عادت لرم، زه چې هر یو غزل وایي هر یو هنرمند یې زه اورم، زما په خپله دغه طبیعت دی، زه ټولو هنرمندان اورم. زه خو په خپله عادي هنرمند یم، زه خو وایم زه باید نور واورم چې دوی څه وایي. هنرمند باید نور یې واوري، هنرمند باید نور هنرمندان واوري. ټولو هنرمندان زه اورم، ټولو هنرمندان چې په دکندار کې موجود دي، پهلن چې ژوند دي خدای دې ژوند ورکړي ټولو ته. دغه ټولو هنرمندان سره زما علاقه لرم، مومن ورسره لرم، ومې خوښ چې اوم غوږ ورته نیسم، اومې اورم.
غواړو ساسې یو سندره واورو او دغه سندرې په باره کې معلومات راکړي.
او سندره خو به درته ووایم، تاره ټول ټپې راته ووایه.
ټپې راته وایه؟
ټپې راته ووایه. دا هم د پښتنو دود و عنعنات، ډېر وخت څخه تاریخ لري. ټپې به درته ووایم.
مهرباني.
خالجي وهاوي خبر دې نه کړم، خالجي وهاوي خبر دې نه کړم، نا خبر کې د سلګو شندو سرونه، نا خبر کې د سلګو شندو سرونه. جانا جسمات او مر ور کی، جانا جسمات او مر ور کی، دتنج خالف چھڑو جدا غوام، دتنج خالف چھڑو جدا غوام.
کاکړی غاړي د لنډوي ترڅنګ همره مینوال لري، تابن تاسو به کاکړی غاړي مویلې
خود مو ویلې
د کندهار پساته د کومې سیمې خلک ډیر کاکړی غاړي خوښوي، او یا په مجموع کې د افغانستان د باندې یا په افغانستان کې؟
په افغانستان کې کاکړی خو د ډیر وخت څخه تاریخ لري. دا ټپی او کاکړی بیا په پښتنو سیمو کې خو به بیخي د وخت څخه ډیر تاریخ لري. دغه پاسه لکه ډیره خوشی، او اوس په زمرد په داخله د کندهار په شهر کې ډیر مینوال پیدا سیوی دي.
د چی شو د ټپو کده کاکړی
هم د ټپو هم د کاکړیو
یو دوه درې کاکړی غاړي به واورو
خود په واړو ستر. یا جواب را کګرانو، یا می بنگړی بنگړی کدلا سو، یا می بنگړی بنگړی کدلا سو، یا می بنگړی. و جوال تمی جنل ساده واده، واده ټکان کې دل ساده واده، واده ټکان کې دل ساده واده. رب زور جي زور ور دي ګران زما، زما څمر ور دي ګران زما، زما څمر ور دي ګران زما. ماو ګران چې بیلوي پرتنګې اور، اور واخلي کالی پرتنګې اور، اور واخلي کالی پرتنګې اور. ګران وکه تور کالی و مات ډېر، ډېر خون راکوي و مات ډېر، ډېر خون راکوي و مات ډېر. سپین کالی لکه مولا یاری جینه، نکیج پخلا یاری جینه، نکیج پخلا یاری جینه. منس کوم سترگی پتا کی خدای بچو، سون د سزارا کی خدای بچو، سون د سزارا کی خدای بچو.
تاسو د موسیقي د پرمختګ خبره وکړه، چې تاسو ول پرمختګ سوي، تابن په هر برخه کې پرمختګ سوي، په موسیقي کې څه ډول پرمختګ سوي؟
په موسیقي کې ډیر پرمختګ سوي دي. په خوا چې وو په کندهار کې موسیقي چې وه دغه هنرمندان چې وه داسې هنرمندان وو چې دغه خپل کار جم نور معلومې دی چې زه په کوم پرده کې غزلې وایم. خو مقصد چې هارمونیه نواز به پرده ورته ونیول د ده اواز که و په هغه ځای کې و که به نه و، مقصد د الله پر کاوه غزله به یې ویل، که و پرده زور و که به یې درته کښته و، خو مقصد ده ویل. اوس خو ماشاءالله ټول هنرمندان چې راواخلې په کندهار کې په خپلو کرجو پوهېږي، او بیا داسې هنرمندان شته دادی بشیر جان کندارۍ صاحب ناست دی، نور داسې کسان ډېر ناست دي چې په موسیقۍ باندې اوس ډېر با خبره دي، په هغه اساسي موسیقۍ باندې اوس ګردشیان یې په ګرامر زده کړي دي. پخوا د ګرامر حساب نه و په کندهار کې د موسیقۍ، چې په ګرامر چې دی موسیقۍ یو مقام چې دی په دونه په ثبوت ورسوي چې دغه پلانکۍ راغ دی دغونه سور دی یا د پلانکۍ ټاټ دی یا په خپله ټاټ دی دا پوخ ټاټ دی، اوس ټول یې په ثبوت په ثبات رسوي. چې پوښتنه ځینې وکړي چې ته څه شي وایه، دی وایي بیرمي وایم، چې ته ورته بیرمي څنګه راغ دی، دی درته وایي چې دا سمپورن راغ دی دا پوخ ټاټ دی.
تاسې د زده کړو خبره وکړه، په خوا په کندهار کې د موسیقي د آلاتو د زده کولو یا په مجموع کې دغه هنر ته د راتګ په برخه کې امکانات موجود نه و، روزنیز یا ښوونیز مرکزونه نه و. اوس په دې وروستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کندهار کې د موسیقي یو کورس خلاص کړی دی، د دغه کورس اغیز عملا لیدل شوی؟
ډېر لیدل شوی دی. داسې خلک وو چې ما لیدلي وه چې دغه شاباس چم یم نوز د رباب چې د رباب شاباس څنګه په لاس کې نیول کېږي، اوس هغه هغه نغمې ږغي، خو دغه یې نتیجه ده د دې کورس.
یعنې داسې کورسونه نور هم چې خلاصې ګټلل
باید دا یې د ټول عمر دپاره یي، دا باید د درو میاشتو دپاره نه یي.
په کندهار کې دا خانقاوې دي او په مجموع کې تاسو دلته دفترونه لري، مرکزونه لري، دلته د ځوانانو دلچسپي څنګه ده؟ ځوانان راځي چې غواړي علاقه ولري زده کړې وکړي په دا برخه کې موسیقي زده کړي یا خپله غزلې وایي؟
خو ډېر، خو ما په مخکې هم تا ته وویل چې مال د کندهار خلک ډېر د موسیقي سره علاقه لري، مګر خو داسې کسان شته د پامیل تر فشار لاندې دلته نشي راتلای، موسیقي یې خوښ یي چې وایي زه زده کړم نه، دلته خو نو موسیقي هم داسې بل رقم معرفي ده خلکو ته نه.
یعنې اوس هم په خلکو کې دا شته چې موسیقي خوښوي خو موسیقي کوي نه.
خو داسې دی، زه به تا ته یو خبره وکړم، د کندهار خلک چې ټوله چې دي، خو ما درته وویله چې مال د هلکه څه نیولې در ځوانه در سپینسرې در ځوانې در سپینږیرې، دا ټوله د موسیقي شوقیان دي، د دا ټوله موسیقي خوښه ده، صرف د دې هنرمند بیا نه دی خوښ. که هنرمند د ده خوریی و یا د ده ورارو بیا د ده نه دی خوښ، مګر هنر یې موسیقي یې خوښه ده، موسیقي یې خوښه ده، مګر هنرمند یې نه دی خوښ. مګر چې موبایل یې راوکاږي ممرو بیا خاص د موسیقۍ یې ډکوي.
تاسو د کندهار د باندې ولسوالیو ته هم ځئ په هغه سیمو کې چې د جنگ خطر وي یا هلته ډېر دولت نفوذ ونه لري، هغه سیمو ته هم دعوت شوي یاست؟ خلکو غوښتي یاست؟
خو خلکو غوښتي یو، خلکو غوښتي یو، خاص موږ د امنیت په وجه نه یو تللي. که بیا هم هلته موږ امنیت داسې وګڼو چې هلته امنیت شته، حتی که په سلو کې وي شپېته امنیت یې، لا بیا موږ هغه ځای ته ځان رسول دي د خپلو مینهوالو په وجه سره.
ډېر زیات مننه، غواړو بیا ستاسې یو غزل واورو.
الا درکړي توري بوري ښایستې سترګې دي، ځان به ساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي، ځان به ساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي. پلو پزان پو سیران غاله چلکو روزی، پلو پزان پو سیران غاله چلکو روزی، در تن ولی ٹول کلی او کچی سترگی جی، جان بسا کے دڑی رو خلگو تر پسی سترگی جی، جان بسا کے دڑی رو خلگو تر پسی سترگی جی. لا در کړي توري بوري شایسته سترګې دي، ځان به ساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي، ځان به ساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي.
ډېر زیات مننه مخکې له دې چې پروګرام پای ته ورسوو. تاسو اوس هم پروګرامونو ته ځئ او دلته په کندهار کې یا د افغانستان په نور سیمو کې غربي موسیقي هم رواج موندلی دی، غربي موسیقي هم خلک اوري، ډیر چې محفلونو ته دعوتېږي دا اوس خلک د کوم ډول موسیقي غوښتنه کوي؟
موسیقي خو اوس په کندهار کې یو بله بڼه غوره ده. او کوم خلک چې دغه وایي چې دا غربي موسیقي ده، دا غربي موسیقي نه ده، دا دوی چې وایي موږ غربي موسیقي کوو دا غربي موسیقي نه ده. په قانون سره که هر سړی نه را سره تیادي، زه دا یم په دې دفتر کې ناست یم دی چې راسې زه په ثبوت ورته ورسوم چې ته غربي موسیقي کوې، دا غربي موسیقي نه ده، دا لایبالا موسیقي ده. غربي موسیقي ته د مظاهر پکې واوره چې په دا غربي موسیقي پکې شوې ده، دا لایبالا موسیقي ده، دا غربي موسیقي نه ده. خو بیا هم خلک د اتڼو په وجو د رقصو په وجه علاقه ورسره لري.
تاسې خپل پروګرامونو ته ځئ، کومه موسیقي کې سندرې وایئ؟
زه خو خپل قدر ته وایم، خو ما درته وویل چې مال دا کار چې دی اوس یو بزنس بڼه یې غوره کړې ده. حتی داسې پروګرامونه راځي موږ په غربي موسیقي کې هم یو لاستانیا وایو. اصلا ما په خپله شرقي موسیقي ده، د شرقي موسیقي سره علاقه لرم، تشویقوم، علاقه ورسره لرم، نور هم د شرقي موسیقي ته تشویقوم چې دغه اصلي موسیقي ده. خو د مجبوریت په اساس که داسې پیښ شي په یو محفل کې چې وایي موږ ډانس کوو یا اتڼ کوو یا داسې یو، خو مقصد هغه په کیبورډ کې اریتم دی هغه سره چالان کوو، بس لایبالا غزلې دي، نور غربي موسیقي نه ده. مازې لایبالا موسیقي ده، چیز ورته وایي غزلې چیز ورته وایي، دا غربي موسیقي ده.
د ورستی پښتنې په توګه د کندهار پر زیاتره هنرمندانو دا انتقاد کیږي چې دوی د شعر په انتخاب کې دقت نه کوي. ممکن دا خبره تاسو موریدلی؟
صرف ما خو زما پیغام دی هنرمندانو ته، اول میزان ته هنرمند باید، خواننده باید اول شعر انتخاب کړي، د شعر پر بغل باید هغه ته ښه کمپوز وتړي، هغه کمپوز باید د ښه موسیقۍ پر بغل باید وویل سي. دا د هنرمند لو کامیابی ده، لوی شی د شعر انتخاب دی.
سپسر لیبیا شایستا سو کندهار په ګلو سانجی جڈ کی کڑے خاوند نانار پہ گلو سانجی جڈ کی کڑے خاوند نانار پہ گلو سپ سر لئی بیا شائستہ سو کندہار پہ گلو
دا وازو پا بارا کی مخای چناچا اوری دلیوی خلق وای آوازی بیچنوی بوٹی بی شمالا نخوری معمولا دا او کسانو په باره کې اوازی ډیر اورو چې مشهور او کارونه یې یو څه مرموز وي. د افغانستان په پخوانیو شاهانو کې ډیر کیسې په عبدالرحمن خان پسې جوړې شوې دي. په دغو کیسو کې یوه د سره چوک د اوازی کیسه هم ده. ځینې وایي چې د شاه کسانو به د خلکو ترمنځ چې په چوک کې به راټولېدل یوه اوازه خپروله او په سبا به یې د خلکو نظرونه معلومول چې خلک څه وایي. په دغو کیسو کې یوه دا هم ده چې شاه چېرته لښکر استاوه، مازدیګر کوم چا ورته ویلي و چې سبا مو نیت دی چې حرکت وکړئ. شاه ورته ویلي و چې تاسو څه خبر شوئ؟ دا اوازو خبر سړي ورته ویلي و چې جناب نن سهار په چوک کې اوازه وه. د نن ورځې نقل مو هم د یوې اوازې په اړه دی. فرشته مرسلې راوروي.
تر ټولو تیز اس په پخوا زمانه کې یو بوډا پاچا اواز وکړ چې د دنیا تر ګردو ګړندی آس څښتن شي. مختلف کسان یې پسې واستول او ورته یې وویل چې که مو پیدا کړ نو له زرو تیلو هم ورته تیریم. د پاچا کسان په تر ټولو چټک آس پسې درې کاله سرګردانه وو، هر ښار ته لاړل او هر چا ته یې وویل چې پاچا په داسې آس باندې ان له زرو تیلو هم تیر دی، خو تش لاس راستنه شول. پاچا ډیر خوابدی شو. په دربار کې د بیرې او خپګان چوپتیا خپره شوه. په دې منځ کې د دربار یو نوکر چوپتیا ماته کړه. وی وی صاحب، د دنیا د تر ټولو چټک آس موندل زما په غاړه، خو پیسې به اوس لاره کوي. پاچا ورته وویل زه بوډایم، زه پوهیږم چې ډیر عمر نشم کولی. ما ګڼو کسانو ته وویل خو هغو په دریو کلونو کې پیدا نه کړ، ته که څو کاله پاس آس پیدا هم کړې چې زه نه یم زه به څه کوم؟ نوکر ورته وویل صاحب، که خدای کول په میاشت کې دیننه بعد د دنیا تر ګردو چټک آسونه د دربار په طویله کې ولاړ وي. پاچا د سرو زرو زر سکې ورکړې او نوکر رخصت کړ. اونۍ لا نه وتیره چې نوکر له یوې کڅوړې سر راستون شو او د پاچا حضور ته ورغی. نوکر له کڅوړې د یو مړه آس سر راوویسته او پاچا ته یې وویل دا د تر ټولو ګړندي آس سر دی چې ما د مرګ په وخت کې ومنده او په 1500 طلاو مې واخیسته. پاچا له قهره ورباندې چیغه وکړه کم عقله، ما خو د ژوندۍ آس درته ویلی و تا د مراس په سر 1500 کلاو ځای کړی دی. نوکر وویل، صاحب، چې یو ځل دا وازه خپره شي چې پاچا د تر ټولو چټک آس د مړي سر هم په 1500 کلاو ورنیولی دی، بیا به د هر چا زړه ته ولویږي چې پاچا تر ګردو چټک آس باندې په رښتیا زر دانې طلاوې ورکوي. نور نو غم مه کوه، آس به پخپله پیدا شي. په دومره لوړه بیه د مراس د سر د رانیول خبر د سترګو په رپ کې د دنیا کونج کونج ته ورسېده، او میاشت لانه وتیره چې د یوه په ځای درې تر ګردو چټک آسونه خپلو څښتنانو په خپل دربار ته وروستل چې زر زر طلاوې ورباندې واخلي.
درنو اوریدونکو، د ادبي باس نوې لړۍ مو د شعر په اړه ده. شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل برا سره وی. ښاغلی درمل، په نننی باس کې د شعر په تعریف او هغو عناصرو راته غږیږي چې په رڼا کې یو کلام شعر بللای شو. ډاکټر صاحب، ستاسو مننه.
ډیر مننه ومن سي، تاسو سلیم شه، په خیر راغله.
ډاکټر صاحب، د شعر ته مختلف تعریفونه سوی دي. دولا هم د شعر په ارتباط باندې واحد تعریف چې ټولو ته د منلو وړ وي نست. هر څوک، هر شاعر تقریبا، هر شاعر هم نه، خو هغه چې ځانونه ته یو څه وایي شاعران، بیا یې خپل وار ځینې تعریفونه هم کړي دي، خو بیا هم ځینې عناصر په کې داسې دي چې هر یو یاد کړي دي، خو یو څه کم کړي، یو څه زیات کړي دي. شعر مو څنګه تعریف کړه؟
د لارنس پرین په نامه یو انګریز کرکتونکی یو شاعر دی، د هغه یو کتاب دی د شعر او شعري عناصرو په نوم. هغه وایي چې شعر د ژبې همره لرغونتوب او عمومیت لري. رضا برهانی یو مشهور ایرانی کرکتونکی دی، هغه وایي چې شعر تر اوسه پورې تر ټولو زیات پیژندل شوی او ناتعریف شوی شاعر دی. د دې تعریفونو د ګڼوالي علت دا دی چې شعر ته مختلفو خلکو یا د مختلفو هنرونو او مسلکونو خلکو ورکتلی دي. مثلا فیلسوفانو، دینی عالمانو، خپل شاعرانو، عامو خلکو، د شعر مینوالو، اوریدونکو. که شعر داسې یوه کوټه پرس کو چې یوه لویه ماڼۍ ده، او دا د ټولنې مختلفې طبقې په یو یو کونج کې ورته ولاړې دي، د هرې زاویې نه یې ورکتلي، د خلکو د طبقو ګڼوالي او د شعر پیچلی بڼې، د شعر تعریفونه ګونګي کړي او حتی ناممکن کړي دي. یوه بله ستونزه دا ده د شعر په تعریف کې چې شعر په ځای ولاړه ښکلا نه ده. نن مثلا ځکه تاسو زموږ کلاسیک شاعري په پام کې ونیسئ، د هغې معیارونه یو څه دي. کله چې پخواني شاعران، خوشحال بابا یا پخواني کرکتونکي شعر تعریفوي، په هغو بنسټونو تعریفوي، په هغو معیارونو تعریفوي چې د دوی په زمانه کې دود و. خو وروسته شعر نور نوې څانګې وریښي کوي. داسې یوه ونه د چار ورځې یوه نوې څانګې ریښه کوي. دغه مشکلات دي چې د شعر د یوه ټولمنلي تعریف مخه نیولې ده. خو بیا هم که موږ د شعر په د تعریفونو په تاریخچه باندې یو نظر وکړو، دغه تعریفونه لکه ته چې ویل د یوې زاویې نه شوي. ځینو خلکو په شعر کې یو عنصر مهم ګڼلی. مثلا ځینې خلک وایي شعر تخیل دی، ځینې وایي نه وزن او قافیه دي، ځینې وایي احساس او عاطفه دي، ځینې مثلا وایي فکر یا مضمون شعر دی، او ځینې بیا دغه ټول عناصر سره یوځای کړي وایي که په یو شعر کې دغه ټول عناصر موجود وي بیا شعر کېدای شي. تر ټولو یو پخوانی نظریه چې زموږ په ادبیاتو کې په کره کتنه کې موجود دی، هغه د اپلاتون نظریه ده. چې اپلاتون په پخوانی فلسفه کې یو دود و چې دی یوې پدیدې دپاره څلور علتونه وضع کول، یو مادي علت، یو غایي علت، یو سوري یا شکلي علت، او یو فایلي علت. مثلا دا میز د زما ستا مخته ښیښې د دې میز مادي علت لرګی دی، د څه شي نه جوړ شوی، ماده یې څه شی دی. فایلي علت چا جوړ کړی، دا نجار دی. سوري علت شکل څه شی دی، دا مثلا مستطیل شکل لري، مربع شکل لري، کوم هندسي شکل لري، دا د دې سوري یا شکلي علت دی. او غایي علت یا د دې میز موخه څه دی چې موږ کار ورنه واخلو یا لیکل ورباندې وکړو یا هر څه شیان ورباندې کېږدو، دا یې غایي علت دی. اپلاتون به ویل چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی، او دا که څه هم هغه د شاعرۍ مخالف سړی و او وروسته یې خپل کتابونه د شاعرۍ سوځولي وو او د شعر په اړه ډېر جدي انتقادونه هم کړي دي چې حتی تر اوسه پورې ځینې کره کتونکي لګیا دي د هغه ځوابونه وایي. خو دا خبره ډېره زیاته وزن لري چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی. د ده یو انتقاد دا و چې شعر ډېر دی کار شای ځکه نه دی چې د ده په فلسفه کې د مسل یا د ایډیا په نوم یو تصور و چې موږ چې په دې نړۍ کې څه شی ګورو دا د دې یو څه شی کافی دی یو اصل یو عکس دی
وای دی د یو سمچ یا د یو غار مخې ته ودرې سیوری یې د غار دننه و او دی بهر ولاړ و ویلی چې موږ په دې دنیا کې داسې لکه د غار دننه چې زما سیوری ده
ته به ویل چې شاعران هغه د سیوري د غار په منځ کې چې کوم سیوری دی زما د هغه تصویر کوي هغه زما کاپي دی په دې کې شاعران د کاپي کاپي کوي او دا دویمه درجه کار دی او یا په ټیټه بل انتقاد دا په شاعرۍ کې د اخلاقو بحث نشته دی اخلاقي فلسفو او یو بل مسله چې د پرزینټ کول هغه دا و چې د ویل چې د شعر فایلي علت هم شاعر نه دی شاعر ته باید کریډیټ ورنکړو دا د هنر الهه دی چې د تی په خوله کې داسې خبرې ورکوي دوی خو غریبان ساده شډل بډل خلک دي دوی په خوله ولې داسې ښکلي خبرې راځي بیا ورسته د شاګرد درستو د بوتیقا یا پویټیکا یا د شاعرۍ د فن په نامه یو ډېر مشهور کتاب لري په هغه کې د خپل استاد د خبرو ځینې ځوابونه هم ویلي او د شعر د کاپي استدلال هم کړی چې شعر کاپي کوي خو هغه کاپي چې موږ یې په کامره کوو یا سیوری او یا عینی کاپي د شعر کاپي دغسې نه دی شعر داسې کاپي کوي چې په هغه پدیدې کې چې د څه شي کاپي کوي هم یو څه ورزیاتوي او یو څه کموي د نوي کاپي چې هم هغه پخوانی شی دی هم نه دی د دین وروسته ډیرو اسلامي عالمانو او متکلمینو او ډیرو خلکو د شعر تعریف نه کړي خو کدا راشو یو وروستی تعریف چې زمونږ په زمانه کې ډیر دود شوی هغه دا دی چې شعر په هنګینه ژبه کې د عاطفې او فکر له تړون څخه رغېدونکی شکل دی په دې تعریف کې که موږ ورته د تعریف راوسپړو ډېر لوی بحث ورنه جوړېږي مثلا په دې تعریف کې آهنګ راغلی ژبه راغلی عواطف راغلی تخیل راغلی فکر راغلی دا د شعر عناصر دي عناصر زه بیا یو ځل وایم تخیل دی عاطفه ده فکر ده آهنګ ده او ژبه ده او شکل دي دغه عناصر خو ظاهریږي به په ژبه کې او ژبه به هنګي نه وي نو په دې لحاظ که دغه تعریف زمونږ په کره کتنې کې چې له ښه مرغه دود شوی دی او له نور هم دود شي ورباندې وپوهېږو موږ سره د شعر پېژندنې په برخه کې مرسته کولی شي مثلا زه په یوه وړه بلکه کې دغه عناصر تشریح کوم د استاد پسرلي یوه وړه څلوریزه ده ربایي ده چې څه بې مطلبه مظلونه نغاړو په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو د ژوند د بست هم دوې دروازې وي په یوه راغلو په بله لاړو دا یوه څلوریزه ده چې موږ ورته د شعر د څلور پنځه ټوله نثر پکې موندلی شو د تخیل نه به را شروع کړو تخیل دې ته وایي چې زموږ په ذهن کې زموږ په حافظې کې د شیانو د پدیدو د بهرني محیط یو کاپي پاتې کیږي موږ چې څه شی درکوو د خپلو حواسو د لارې که آوازونه دي که بویونه دي که خوندونه دي که هر څه دي دا ټول موږ د بهرني محیط سره د خپلو پنځو حواسو یا د شپږو لسو حواسو په واسطه تړل شوي یو چار څو دي ځینې کره کتونکي ارواپوهان وایي چې نه د انسان نه حواس ګڼ دي بیروني او دروني هم پکې شته د دې حواسو د لارې چې موږ هر څه حس کړي هغه خپله نه د هغه یوه کاپي یو تصور زموږ په حافظه کې پاتې کیږي بیا تخیل راپاڅېږي د دې کاپیو یا د دې تصوراتو ترمنځ چې د بهرني محیط نه موږ اخیستي دي کاپي کړي مو دي د خپل حواسو د لارې د دې یو کاپي هلته په حافظه کې د یو لوی ګودام یا د لوی ذخیرې د سټوریج په شکل پاتې کیږي تخیل راپاڅېږي د دې دوو عناصرو ترمنځ د مشابه عناصرو ترمنځ یا د مخالفو یا د هر رقم د یو رابطې په واسطه دوه عناصر سره یوځای کوي یو نوی شکل او ترکیب ورنه رامنځته کوي اوله خبره دا چې د تخیل تصویر چې ده هغه به د ترکیبي شکل ولري
کټ مټ هغه شی نه دی
بل دا دی چې د آئینی پدیدو د ذهني تصوراتو نه یو ځای شوی مثلا په دې څلوریزه کې چې ما وویل استاد وایي چې د ژوند د بست هم دوې دروازې وي په یوه راغلو په بله لاړو دلته د ژوند بست چې ده د تخیل جوړ کړی ولې ژوند یو پدیده ده ذهنی یا مجرد پدیده چې زمونږ په ذهن کې یو تصور شته هغه تصور دا دی چې موږ اوس لومړی نه وو بیا ژوندي شو بیا به نیست کیږو یعنی درې پړاوونه لري نیستي هستي او نیستي استاد پسرلی دغه پړاوونه د بست د کلا سره تشبیه کوي د بست کلا یوه دروازه یوې خواته لري بله بلې خواته او په منځ کې د بست کلا دی استاد وایي د هستي چې دی د بست د کلا منځ دی یوه دروازه د نیستۍ یوې خواته د بله دروازه د نیستۍ بلې خواته دواړو خواته نیستي دی د ژوند او د بوس دی کلا تر مز دغه مشابهت او دغه دوړ سره یو ځای کول په یو بل کې متغم کول او یو مرکب تصویر ورنه جوړول د ژوند بوس دا د دې شر د تخیل برخه شوه د دې شر د عاطفي برخه دا ده چې مونږ او تاسو نو هیڅ اختیار مونږ نه درلودو بیا به اختیار ژوندۍ شو او بیا به اختیار په دې ژوندۍ پاتې کېدو کې مونږ اختیار نشته بیا به ګورو دا څه مطلب
او بل یو شی چې زموږ په دې فولکلور کې ستا ده دا خپل د بوس د کلا چې ده دا د دې انتخاب کوم څه چې د انتخاب کړی دی د مایوسۍ په لیکت کې په مجموع کې ډېر عجیب اغېز
بالکل دی د دې عاطفي برخه ده او د فکر برخه ده چې مثلا استاد ژوند ته د نوي زاویې نه ورکتلې چې ژوند شاید چې مجبورن به نوي مجبورن مجبوندای کیږي مجبورن مزي په دې کې ستای اختیار نشته د هنګ په برخه کې د دې وزن غمګینی خپل د مویس انتقال وي مثلا د لسیلو بدی په منځ کې یو سکته پکې راځي د موت موت وزن د دې ته پاتې کیږي چې لکه یو ډیر بوډا او سپینګر سره چې د ژوند ډیرو اوږدو تجربو نه ورسته نوستوي او یو کس ته په ستړي سره خبرې کوي او د سپینګرو او یا د ډیرو عمر په کسانو کې اکثره د استما تکلیف دي سبندې تکلیف یو موږ په طبابت کې وایو چې هغه یو جمله مکمله نشي ویلی جملې موتی موتی وایي دغه وزن د دې حالت په تصویر کې مرسته کوي یعنی د دې وزن توافق د موضوع سره د بل په شاعرۍ کې لوی خبره دي د ژبې برخه ته که تاسې راشئ شاعر مثلا وایي چې په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو دا د پسې کلمه یو ځل په یو سیلاب کې ادا کوي بل ځل په دوه سیلابو کې مطلب دا د لهجې سره یا د عامیانه ژبې سره ډېر نږدې دی بله دا چې د ولسي او فولکلوري اندونو سره اشنا دی د بس د کلا په اړه موږ تاسې د پتی خان او د رابیا نکل لوسی او د شکل برخه د شکل د مخې شکل دې ته وایي د شعر چې موږ تاسې د قلبونو ورباندې بالکل چې کومه ربایي دی کومه غزل د کومه مصنوی دی دغه شعر د څلورو مصرو نه جوړ شوی چې اول دوه مصرې سره هم قافیه دي بیا وروسته یوه مصره آزاده ده بلکې بیا قافیه ده دې ته په ادبیاتو کې ربایي وایي په ادبي اصناف د عاطفي برخه هغه وه عاطفه دې ته وایي چې کله چې موږ د بهرنۍ نړۍ په وړاندې که هغه غم وي ښادي وي خوشحالي وي سرور وي مایوسي وي بریا وي ماتې وي شکست وي هر څومره ده څومره پیښې او حوادث چې دي په موږ باندې یو تاثیر کوي موږ د هغې په مقابل کې یو عکس العمل ښیو دغه عکس العملونه ټول عواطف دي په دې ربایه کې عواطف د ژوند د مجبورۍ په اړه چې موږ مجبورن ژوندي کیږو مجبور مړه کیږو هېڅ اختیار مونږ لرو د دې په اړه یو عکس العمل دی نو که چېرې موږ په هماغه تعریف چې ما وویل چې شعر د تخیل او فکر د عاطفي تړون څخه رغېدونکی شکل دی چې په هنګینه ژبه کې رامنځته کیږي یو شعر تعریفوو دغه سي شربلې شو نو فلې هزار زموږ استاد سي دي بحثونه لړې و دي هم دغه تعریف په اساس ورسته زي بیا په دې عناصر باندې وګت او غزيدلې بحث کو
ډېر مننه ډاکټر صاحب
ډېر مننه